دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا راغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا د امریکا راغ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سوه لومړی به د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا راغ واشنگتن استودیو دا زه خلیل خان یم پام وکړئ د دې سات خبرونه ته د افغانستان د وضعیت په اړه په هند کې په لومړی غونډه کې ایران، روسیه، قزاقستان، قرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان د ملي امنیت مشاورانو او کارپوهانو ګډون وکړ. نوی ډلی ته پرون د چهارشنبه په ورځ د روسیې او ایران په ګډون د افغانستان نږدې ګاونډیان او د سیمې د هیوادونو د ملي امنیت و سلاکاران ورغلي وو څو د افغانستان وضعیت وڅېړي او په دې اړه سلا مشورې وکړي. هندي چارواکي وایي چې پاکستان او چین ته هم بلنه ورکړې وه، خو هغوی دې غونډې ته خپل استازي نه دي استولي. د دې غونډې په پای کې په خبرسي اعلامیه کې که څه هم د افغانستان په ثبات او سوکالي ټینګار شوی، خو زیاتوي نه باید افغان خاوره د تراګرو د پټنځای روزنې ملاتړ او پلان جوړونې لپاره وکارول سي. د غونډې ګډونوالو په سیمه کې د افراطیت او د نشه یي توکو پر ضد د ګډې مبارزې او همکارۍ غوښتنه هم کړي. نوی ډیلی داسې مهال د افغانستان په اړه د سیمه ییز امنیت غونډه کوي چې تمه ده چې نن د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې هم د ټرایکا پلس غونډه جوړ شي. د غونډې کې امریکا، چین او روسیه ګډون کوي، خو پاکستانی رسنیو د ځینو چارواکو په حواله لیکلي چې د طالبانو د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی هم د ناستې ته بربلل شوی دی. پاکستانی چارواکو امریکا ژغته ویلي چې د غونډې ته د طالبانو د بارنو چارو وزارت سرپرست امیر خان متکی هم بللی. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی پلاوی پرون د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته رسیدلی دی. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې ماموریت د چهارشنبه په ورځ ویلي چې ملګرو ملتونو د هوتی اغیانو درې مشران یمن په هغه لیست کې شامل کړي چې بندیزونه پرې لګېدلي دي. دغه بندیزونه د هوتی اغیانو لخوا د سرحد هغې خوا په سعودي عربستان د دوامدارو بریدونو چې ملکیان یې وژلي او زخمي کړي او دغه راز د یمن په معریب ښار د جاري یرغل په تړاو لګول شوي دي. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې ماموریت په یو بیان کې دا هم ویلي چې اوسیانو په ماری برید تر څنګ بشري مرستو ته لاسرسی د بندولو هڅې کوي او دغه راز ماشومان هم د جنگ لپاره استعمالوي. دغه بندیزونه به د دغه درو مشرانو مالی شتمنۍ کنګل کړي او سفري بندیزونه به هم پرې ولګول شي. د ایران د بارانو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ویلي چې د میاس په ویانا کې د دغه هیواد د اټومي پروګرام په باب په خبرو کې ایران د یو شی موافقې رسیدو لپاره تیار دی. په یو ټویټ کې د ایران د بارنو چارو وزیر حسین امیر عبدالعین وویل چې دغه مرستیال او د ایران لخوا لوړپوړی مرکچي علي بغاری دیونی لندن، پاریس او برلین ته د سفر پر مهال د اروپایي چارواکو سره کامیاب خبرې اترې کړي. هغه په خپل ټویټ کې دا هم لیکلي چې په موافقې کې شامل د ټولو اړخونو خپل ژمنو ته واپسي مهمه ده او موږ هم تیار یو چې ښه موافقه وکړو. د دې میاشتې د نومبر په 19 په ویانا کې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا رژوندې کولو لپاره بیا خبري پیل کیږي. دا خبري د 13 جون میاشتې راسي ځنډیدلې به. په میارمار کې د نیول سوي امریکایي خبريال د مدافع وکیل وایي چې په موکل باندې د تراګرۍ او غداري دوه نوي تورونه لګول شوي دي. هغه وویل چې دا نوي تورونه 13 ورځ د ینګون ښار په یوې محکمې کې رسمن ثبت شوي دي. امریکایي خبريال ډانی فینټس د فرنټیر میانمار په نامه د یوې مجلې اډیټر وو چې مرکز د میانمار په ینګون ښار کې وو. هغه غوښتل چې روان 2020 د مې په 24 نیټه امریکا ته پرواز وکړي چې د ینګون په نړیوال هوایي ډګر کې ونیول شو او په لومړي سر کې د غلطو او پرونکو معلوماتو په خبرولو تورن شو او دغه وزیر رئیسی په توقیف کړي. په میانمار کې د 2020 کال د فروری په لومړۍ نیټه په اوس کودتا وکړه. ملکی حکومت یې اعلان کړ. د مخکنی ولسمشر وین او سیاستوالي آن سان سو چی په ګډون یو شمېر سیاسي مشران او فعالان ونیول. د پاوز د کودتا پر ضد په میانمار کې مظاهره وسوي او د سیمویزو څارونکو ادارو په وینا د پاوز او د پولیسو په ډزو کې شاوخوا 1200 تنه ووژل شول او ګڼ شمېر نور ژوبل شول. د کډوال لپاره د ناروې مرستندوی اداره وایي چې د طالبانو له لوري د کابل د نیول کېدو راوروسته هر ورځ تر 4000 څخه نیولې تر 15000 پورې افغانان ایران ته وړي او ویره ده چې شاید دا شمېره په ژمي کې سلګونو زرو ته لوړ شي. هغه دفتر وایي شاوخوا 300000 افغانان د اگست د میاشتې را په دې خوا ایران ته مهاجرت کړی او دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د کډوالو لپاره د ناروې د دفتر مشر یان انګلند ویل چې موږ باید له ایران څخه تمه ونه لرو چې د نړیوالې ټولنې د دومره کومکونو سره دي د دغه کډوالو ټولې ستونزې حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ایران هم د سه شنبې په ورځ خبرداری ورکړی و که د افغانستان روان اقتصادي کړکیچ د حل دپاره ژر تر ژره اقتصادي مرسته ونیسي، اروپا ته به د افغان کډوالو یوه ستره څپه پیل سي. د ایران د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه چې هیواد یې اوس مهال د 3.5 میلیونه افغان کډوالو کوربه دی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمن کېدو وروسته ګڼ شمېر نور هم هڅه کوي چې له دغه هیواد څخه ووځي. او د 2020 کال د کرکټ د شلووریز نړیوال جام لومړی پایلوبه یا سیمی فاینل پرون په ابوظبي کې ترسره شو، او په دغه لوبه کې نیوزیلند انګلستان ته په 5 وکټو ماته ورکړه. د کرکټ په نړیوال شلووریز جام کې دوهمه نیم پایلوبه یا سیمی فاینل به نن د پنجشنبې په ورځ د آسټرالیا او د پاکستان ترمنځ کیږي، او د کرکټ نړیوال شلووریز جام پایلوبه به د راتلونکي یکشنبه په ورځ په دوبۍ کې کیږي. دا خبرونه شتاسو د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه ورکړه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او د امریکا ژغ سرمقاله اوریدلې سي. لومړی به دا رپورټ واوري چې د روسیې، امریکا او پاکستان ترمنځ د توریکا د غونډو په لړ کې د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې بله غونډه جوړیږي. د بلې خوا د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی سبا پاکستان ته ځي. طالبان وایي د هرې هغې غونډې د جوړېدو هرکلی کوي چې پکې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په ملاتړ ژغ پورته سي، خو د سیاسي چارو کارپوهان د درو هیوادونو د غونډې پر ځای د سیمې د هیوادونو په ګډون د غونډې جوړېدل د افغانستان په ګټه بولي. پام وکړئ په دې اړه د کابل څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورت.
د طالبانو د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مولوی امیر خان متکی د چهارشنبې په ورځ د لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ اسلام آباد ته رسیږي، او هلته به د پاکستاني چارواکو او هم د توریکا غونډې د ګډونوالو سره وګوري. د دغه وزارت وایز عبدالقهار بلخي د ټویټر په پاڼه لیکلي چې د کابل مسکو پرمټ او نورو مخکنیو غونډو په تعقیب به د سیاسي، بشري او اقتصادي موضوعاتو په اړه د توریکا د غونډې برخوالو سره تعقیبي مجلسونه وشي. د طالبانو د اسلامي امارت وایان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرسیل ویولا بجید هم د چهارشنبې په ورځ یو خبری کانفرنس په وینا کې اسلام آباد ته د مولوی بتکی سفر او په نوې ډیلی کې افغانستان په اړه د چهارشنبې د ورځې د غونډې په اړه ویل چې د هیت په ګډون د سیمه ټول هیوادونه په دې باور دي چې په افغانستان کې امنیت د دوی ټولو په ګټه دی.
زموږ دریز لاره چې هر ناسته سي په سیمه کې د امنیت او اقتصادي رفاه لپاره کار کوي، موږ غوته خوشبینه یو، تشویش نه ځنې لرو، ځکه ټول هیوادونه د هندستان په شمول اوس په دې باور دي چې افغانستان امنیت ټول په ګټه ده، افغانستان اقتصادي وده د ټول سیمه په ګټه ده. نو موږ فکر کوو چې دوی به د دغه مسائلو په اړه باندې ناسم پریکړه نه کوي.
زبی الله بجید اسلام آباد ته بولی امیر خان به تکید سفر په اړه ویل چې دا سفر کابل ته د پاکستان د بهرنی چارو د وزیر شاه محمود قریشی سفر په دواب تر سره کیږي.
هغه به د پاکستان سره په هغه مخ کو موضوعاتو باندې مطرح شوی وو، او ابتدایي کار په شروع دغه د تعقیب په موضوع باندې کار کوي، او ډیر لوی مسله د موږ د پاکستان ترمنځ د تورخم او د چمن دروازې د سپغو کې ستونزې ډیر دي افغانانو ته. دا موضوع تر جدي بحث لاندې نیسي. د افغانستان ترانزیت مسله ډیره مهمه ده، تر بحث لاندې به وي حل لار ورته پیدا کړي. ورسره د افغان مهاجرینو زموږ د ناروغانو تګ را تګ سي غوي ته سہولتونه عملا برابر سي، په دې خاطر باندې به هم بحث کیږي.
په دغه خبري کانفرنس کې زبی الله بجید سیبي ته د افغانستان لپاره د امریکا د دوی زاګړي اساسي توماس ویس ته سفر په باب خبري وکړي، او ویل چې دوی ګوبل شي زاګړي اساسي ته طالبان سره د مخه خیالي کې لرلي.
د امریکای نوې استاذ سي د ډاکټر صاحب خلیزاد په ځای باندې تعین شوی ده. هغه هم د سې څوک د سې په تیر د مذاکرات په جریان کې صحیح مو او تجربه لري د افغانستان په جریاناتو باندې عبور لري، او د موږ سره اړیکې په خام خې پات شوی، او لدیست هم هغه د امریکا استاد دی، د امریکایي قضایا او په اړه باندې سده تشویش لري، هغه بارک موږ سره خبرې کوي، او موږ د ته خوشبینه یو سې وضعیت په ډیر خسي دی سره، ځکه دا وستون افغانستان ته ولاړ کړي د اقتصادي اړوند هغه هم د دوی امریکای لاس پکې ده، د امریکای وجه ده چې موږ پیسې کنګل کړي دي، ځین نور موارد هم ستدي رسمي موضوع هم امریکانو په کلاس ده، خو هغه تشویشونه چې دوی لري باید هغه رفسي، او ورسره زموږ د مسولینو له خوانه سعودي سره بناست کی د افغانستان له موقفه دفاع وسی، د ریزبم خاراسي ورته، او لا به هم کوم وضعیت غیر نورمال معلومیږي دا به حل شي.
د افغانستان سیاسي چارواکو کارپو ویدولا غازی خیلوی چی په صحبت کې د طالبانو او د امریکای چارواکو ترمنځ په خبرو کې به یو مسله د امریکا د حکومت له خوا د پیسو د کنګل کېدو مسله د مولوی امیر خان په تکیه خو مطرح
د ټولو نه مهمه خو د افغانستان د کنګل شوی پیسې دي چې خلاصې کی ځکه دوی وایي چې ډیر منفي تاثیر کړی دی په افغانانو باندې او رښتیا هم کړی دی. بل د رسمیت پیژندنه ده، بل د تروریزم سره د مبارزې موضوع تی او بل د هم شموله حکومت موضوعات دي چې دوی په دې ارتباط باندې ورسره خبرې کوي.
خو د سیاسي چارو بل کارپو اکرم عریفي د طالبانو د اسلامي امارت د چارواکو سره په صحبت کې کتلې د نړیوال ټولې دغه هڅو یو برخه ګڼي چې د خاغلی عریفي پر وینا غواړي طالبان د جګړې حالت څخه سیاسي بهیر ته وګرځي. خاغلی عریفي ویل چې سیمه هر هیواد خپلې ګټې لري. امریکا په دې اړه اندېښنه لري چې په افغانستان کې په شل کلو کې د پیسو مصرف او سړي تلفات چې په دغه هیواد کې د لاس ورکړي خوشې په اوبو لهودي شي او افغانستان د شل کلو په خوادي حالت ته ستونز دي شي. دی وی کدا کاروشي نو دا په خپل امریکا د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ کی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپل بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق راپورونه خبروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسیس مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. د امریکا حکومت له طالبانو سره د خبرو د بل پړاو لپاره چمتووالی نیسي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست وایي چې واشنگتن د داعش د بریدونو په اړه اندېښنه لري او تمه لري چې طالبان د داعشانو په وړاندې بریالي سي. ویست د القاعده له حضور څخه هم سخته اندېښنه ښودلې ده. طالبانو د مذاکراتو لپاره د امریکا له چمتووالي څخه هرکلی کړی دی.
د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استاذ ټام ویس په افغانستان کې دایښ د بریدونو په زیاتوالي او د القاعده په موجودیت ژور اندېښنه خوده لیده. خغلی ویس د دوشنبه په ورځ په بروکسل کې یو شمېر خبريالانو سره په ټلیفوني خبرو کې ویل چې د امریکا متحده ایالات تمه لري چې طالبان د دایښ په وړاندې بریالي شي.
واشنگتن د دایښ د بریدونو په زیاتوالي اندېښمن دی او له طالبانو غواړي چې د هغوی سره په مبارزه کې کامیاب وي. کله چې خبره د نورو ډلو شي نو القاعده لا هم په افغانستان کې حضور لري چې موږ له دې پلوه اندېښمن یو.
امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د داعش ډله خای د شپږو میاشتو او یو کال ترمنځ موده کې له افغانستان څخه د باندې د بریدون تر سره کولو جوګه شي او د القاعده ډله ممکن په دوو کلونو کې د ښکار جوګه شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي وویل چې د امریکا متحده ایالاتونو په دوحه کې له طالبانو سره د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسي.
موږ له طالبانو سره د متحده ایالاتو د خبرو بل پړاو ته چمتووالی نیسو. په دې مرحله کې زه له تاسو سره د خبرو لپاره مشخصه نیټه نشم شریکولی. خو دا مهمه ده چې په افغانستان کې زموږ د ګټو د تضمین لپاره متحدین په مؤثره توګه او په ګډه سره کار وکړي.
د ناتو له چارواکو سره له خبرو وروسته به خغلی ویس پاکستان او هند ته سفر نه کوي. د ټام ویس د خبرو په خبرګون کې د طالبان د اسلامي امارت د وایان برستیال ویلي چې امریکا باید له طالبانو سره په تماس کې شي او پاتې مسایل د خبرو لارې حل کړي. بلخوا ټاکل شوی سبا په هند کې د افغانستان په اړه د چین، روسي، ایران او منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازو په شمول ورنه جوړ شي. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د تاس خبری اژانس ته ویلي چې ټاکل شوی د پنځم په ورځ بیا په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د ترویکا په نوم د روسي، امریکا او پاکستان د درې اړخیزو غونډو په لړ کې یو بل غونډه جوړه شي. د طالبان د اسلامي امارت مرستیال ویان بلال کریمی امریکا غږ ته ویل چې اسلامي امارت د ټولو هغو غونډو هرکلی کوي چې پکې د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په ملاتړ غږ پورته کیږي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهان د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډو پایل ته ډیر خوشبین نه دي او وایي چې د دغو هیوادونو ترمنځ هم په مسکو کې دغه غونډې جوړې شوې خو کومه پایله نه لرله.
د سیمې ټول هیوادونه په یو خلو نه دي چې افغانستان حالت سره د څرنګ برخورد کوي او څه پالیسی په یو خلو ورته وړاندې کوي. لکه د کې لوی خند د سیمې د هیوادونو اهدافو کې فرق دی. پاکستان خپل اهداف لري چې اکثرې ترلاسه کړي دي. هند خپل اهداف لري، ایران خپل اهداف لري، مدني اسا کې ودونه خپل اهداف لري او اکثر مواردو کې یو بل سره اختلاف لري په دې اهدافو کې. که پاکستان ته وګورو نو وړي چې هند په افغانستان کې هیڅ رنګ نفوذ لري، هند وړي چې په افغانستان کې خپل نفوذ وساتي، ایران وړي چې په افغانستان کې خپل هغه پلوي ډلې چې دا وي په حکومت کې ځای ولري. همدغه راز د سیاسي اهداف کې اختلافونه دي، همدغه راز امنیتي اهداف هم موجود دي.
طالبان وایي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شوې ده او دوی د امریکا په ګډون د نړۍ د نورو هیوادونو سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې ښه روابط غواړي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
تارون کې خبرداري ورکوي چې په داسې حال کې چې د مذاکرات لاره د ایتوپیا د تیګرای د ناقرار سیمې د بحران د سیاسي حل د منډلو فرصت لګوت څخه د وټولو په حال کې دی، او په هغه افریقایي هیواد کې د یو ارخص کورنی جنگ د پیلېدو امکانات زیات سوي دي. د محاصرې په وجه د تیګرای خلک په ساړه ژمي کې د سوانګ د موادو او د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ سوي دي. په واشنگتن کې به د امریکا ژغ د ډیپلوماټیکي چارو د خبريالي سندي سن د راپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته وروړي.
د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا استازي وای چې د ایتوپیا د ناقرار ولایت تیګرای کې د مذاکرات لاره د روان کلکش د هوارولو امکانات مخ پر کمیدو دي. د مرستو په لګولو باندې د بندیز لګیدو او د محاصرې په سبب دغه ناقرار یالات د مرکز میکیلی اوسیدونکو وای چې د تیلو ټول پمپونه ترل شوې دي، خوراکي مواد مخ پر کمیدو دي، او په دوکانونو کې د موجودو موادو به دومره لوړ شوې ده چې آسمان سره خبرې کوي. زیاتره خلک یې درانیولو توان او قدرت نه لري. په داسې حال کې چې د تیګرای د ازادۍ د جبهې وسلوال د جنوب لارې د ایتوپیا د پایتخت اديس ابابا په لورې د حرکت په حال کې دي، او په جنوب کې دوه مهم کارونه له حکومتي ځواکونو نه قبضه کړی دي. د ایتوپیا صدر اعظم ابي احمد بیړنۍ حالت اعلان کړ په عین وخت کې کله چې د سه شنبه پر ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان پرشنا د هغو مطبوعاتي رپورټونو پاړه پښتنه او شوا چې پکې ویل شوی دی د ایتوپیا حکومت په اديس ابابا کې د ملګرو ملتونو د دفتر هغه کارکونکو نیولې دي چې د تیګرای د سیمې اوسیدونکو نیک پرایس په جواب کې ویل.
If confirmed, we would similarly condemn arrests of UN staff members based on ethnicity. We understand from reports
که دغه ریپورټونه رښتیا ثابت شو نو موږ د نژاد او قومیت په اساس د ملګرو ملتونو د کارکونکو د نیولو غندنه کوو. لکه چې تاسو ورته اشاره وکړله، فکر کېږي چې نیول شوي کارکونکي د تیګرای اوسیدونکي دي. همداشان موږ د ایتوپیا د امنیتي ځواکونو لخوا د خلکو د ډارولو او هم د هغو وسلوالو د حملو غندنه کوو چې فکر کېږي د تیګرای د ازادۍ د جبهې یا ټی پی ایل ایف غړیتوب لري. موږ پر ټولو خو باندې غږ کوو چې د دې ډول اعمالونه لاس واخلي، د بشري حقوقو او د قانون د حاکمیت درناوی دې وکړي. نیک پرایز زیاته کړه چې د ایتوپیا لپاره د متحده ایالاتو د حکومت ځانګړی استازي جیفري فیلټمن لا تر اوسه په اديس ابابا کې دی، او متحده ایالات د دې شخړې د هوارولو لپاره د افریقا د ښکار لپاره د افریقایي اتحاد د لوړپوړي ځانګړي استازي د نایجیریا د بخواني جمهور رئیس اولسونګ اوباسانجو د حلو ځلو او کوښښونو ملاتړ کوي. اوباسانجو د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا غونډې ته په خپله ویډیو وینا کې ویل:
All these leaders here in Addis Ababa and in the north agree individually that the difference between them are political and require political solution.
په انفرادي توګه د اديس ابابا ټول مشران او هم د شمال استازي په دې خبره موافق دي چې ترمنځ موجود اختلافات سیاسي بڼه لري او د ډیالوګ او تفاهم لاره د سیاسي حل تقاضا کوي. نو معلومیږي چې د سیاسي حل کړکې لا په بشپړ توګه نه ده تړل شوې. لبل خو د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن هم د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د مصر د بهرنی چارو وزیر سره په واشنگتن کې د ملاقات په محل په دې اړه خبرې کړې دي.
The crisis in Ethiopia also puts the stability of the Horn of Africa at risk. We continue to engage with all parties to the conflict and with partners in the
ایتوپیا کې روانه ناکراری د افریقا د ښکار د سیمې د ټولو هیوادونو امنیت له بسباتې سره مخامخ کوي. موږ له ټولو خواو سره په مذاکراتو بوختي او به له قید او شرط نه د سولې د مذاکراتو ملاتړ کوو. د یک شنبه په ورځ د نړۍ د عیسایانو د کاتولیک فرقې پېشوا پاپ فرانسیس هم د ایتوپیا د خلکو لپاره دعا وکړله او د افریقا د ښکر په سیمه کې د یو جدي بشري بحران د رامنځته کېدو له امله ژوره اندېښنه وښودله. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
قدرمن اوریدونکو، د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال پروګرام ویلي دی چې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخامخ دي. د دې ادارې اجرایوي مشر ډیوید بیسلی چې تازه افغانستان ته په سفر تللی وایي چې د ټولې نړۍ په 3.5 هیوادونو کې شاوخوا 5.5 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخامخ دي چې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي. نور حال د احسان الله اریوبسی پر رپورټ کې باوري.
د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان په حق له حیرانوونکو ارقام وړاندې کړي. د دې ادارې اجرایی مشر ډیوډ بیسلی چې تازه افغانستان ته په سفر تللی وایي په دې هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي. نوموړي ویلي چې د ټولې نړۍ په 3.5 هیوادونو کې شاوخوا 5.5 میلیونه کسان د قحطۍ سره مخ دي چې یوازې 3 میلیونه یې په افغانستان کې دي.
افغانستان almost 23 million people
په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه خلک د لوګي په لور روان دي. 8.1 میلیونه خلک د قحطۍ په دروازه کې ولاړ دي. 95% خلک کافي خواړه نه لري. دا یو بحران دی، دا یو ناورین دی. د خوړو نړیوال پروګرام دې ته چمتو دی چې خلکو ته خوړ ورکړي، ژوند وژغوري. موږ پیسو ته اړتیا لرو، موږ ملاتړ ته اړتیا لرو.
په افغانستان کې د طالبانو د راتګ نه وړاندې هم د پرله پسې وچکالۍ له کبله په ګڼ شمېر سیمو کې خلک د خوراکي موادو د کمښت سره مخ وو. خود طالبان در اتک نوروز تا نه یوازی دا چه پا افغانستان بهرنه مرستی بند شوی، بلکه در افغانستان میلیاردون دلار بهرنه اشتمنه هم چه دیری پا متحده ایالاتو که دی کنگل شوی.
والا وضع خدا سیده چه نه کار ده، نه بار ده، روزگار ده، زشمن روان ده، یخیم با خدای بکرده بکر که یعنی خلال شهی ندارم او مواد تو ندارم او قیمتی به هاد اندازه بیکه کلی اگسته نشه.
لبل خواه زین افغانان دو وچکاله او لوگی همیشنی حل غختنه کوی او لچارواکو غواری چه پخپل رستونی را بدوهی او دیدی ستونزی لپاره اساسی حل و گوری.
اول قدم که باید هر سره هر افغان خپل مطی روان غاری، خپل باید کارت ملاوت دی. کله چې خپل موږ خپل کار ته ملاوت وړو، موږ کولی شو خپل خپل آباد کړو. او دا که دایې موږ څه کار به خارجیان موږ تاسو مرسته راکړي، کال ته به راکړي، بل ته کال ته به راکړي، بیا څنګه کوو؟ نو په دې خاطر باندې موږ تاسو باید خپل خپل مټې روان غاړو، خپله باید خپل ملک جوړ کړو.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د اکتوبر په میاشت کې د افغانستان د اقتصاد د ممکنه پاشل کېدو خبرداری ورکړی و او ویلي و چې د نومبر په میاشت کې به د دغه هیواد نیمایي نفوس د خوړو د کموالي له ګواښ سره مخ شي.
درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پاکستاني تبع او انساني قاچاقبر عابد علي خان په اړه کې د معلوماتو د ورکولو په اړه دوه جایزې اعلان کړې. لومړی جایزه د هغه معلوماتو د ورکولو لپاره تر $1 میلیون پورې ورکول کېږي چې په نتیجه کې علي خان بندي یا محکوم شي. په داسې حال کې دوهم جایزه $1 میلیون ده، د داسې معلوماتو لپاره ورکول کېږي چې په نتیجه کې د علي خان د انساني قاچاق کوونکو د شبکې مالی سیستم ګډوډ شي. ګومان کېږي چې علي خان هغه قاچاق کوونکو شبکه پر مخ به چې مرکز په پاکستان کې ده، له منځني ختیځ او له جنوبي لوی دزی آسیانا د پیسو په بدل کې امریکا ته د ننوتلو لپاره هغه کسانو ته بیل اسناد نه د سفر په برخه کې اسانتیا برابروي. پر سره پر دې له پاکستان نه د ګڼ شمیر هیوادونو لارې بین المللي سفر پلانوي او منظم کوي. ګومان کېږي چې علي خان د خارجي اتباعو لپاره غلط اسناد برابروي چې د سفر لپاره ورنه کار واخلي. د علي خان په څیر قاچاقي سازمانونه له بې وزلو کسان نه ګټه پورته کوي او په جدي توګه د خطر سره مخامخ کسان قاچاق کوي. هغه کسان چې امریکا ته قاچاق شوي دي د جنوبي او مرکزي امریکا له لارې اکثره وخت د ډارون کې سفر سره مخامخ شوې دي چې ډېر ورځې په لمنځل کوي د سختو سیمو لاره تیریږي ډېر کم خواړه یا د سکولو پاکي وبلري ډېر د لوټماري قرباني کیږي او د سفر په وخت کې ونه ناوړه ګټه اخستل کیږي د عدلی وزارت د 2020 کال د اپریل د میاشتې په ومنیټه د ورجینیا په ختیځ او لوسواله کې د تور لګولو یو فدرالي دوسیه پرانستله په لخان د دسی کولو تور ولګول شو چې خارجي هڅوي او لمسوي چې په غیر قانوني توګه امریکا ته نه نوځي یو خارجي تشویقوي او لمسوي چې امریکا ته په غیر قانوني توګه نه نوځي او امریکا ته یو خارجي راولي د خزانه وزارت هم د اپریل په میاشت کې د علي خان په خلاف بندیزونه ولګول او د اجرایی فرمان یو 3-5-8-1 په تعقیب د علي خان د سرحدونو نه په اخوا د جنایي سازمانونو شتمنی کنګل کوي چې له عیني جنایي کړنلاره نه څرګندېږي دغه جایزه د بهرنیو چارو وزارت د سرحدونو نه په اخوا د منظمو جایزو د پروګرام لمخې ورکوي د سرحدونو نه په اخوا د منظمو جنایي جایزو د پروګرام او د مخدره موادو د جایزو د پروګرام لمخې څخه باندې 15 کسان د سرحدونو نه په اخوا جنایتکاران او د مخدره موادو قاچاق کوونکي د عدالت منګولو ته سپارل شوي دي د 1988 کال نه راپه دی خو دغه وزارت تر دې نیټې پورې څه باندې 150 میلیونه ډالر جایزه ورکړې دي د علي خان په باره کې د معلوماتو د ورکولو سره مخته راشي خای تاسې په دې ادرس tips@ice.adh.gov.email وکړي یا په دې ټلیفون نمبر 1-802-82-99 ټلیفون وکړي یا د واتس اپ لالار دې نمبر ته ټلیفون وکړي 1-8-5-3-5-9-9 د دغو جایزو ورکول د امریکا هغه ژمنه څرګندوي چې د سرحدونو نه په اخوا د جنایت سره مبارزه کوي او هغه فراریان د عدالت منګولو ته سپاري چې له امریکا نه بهر عملیات کوي ترنو اوریدونکو دا و د امریکا غاک سر مخاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند
زمږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل